Radio.
قبل کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د ولسا خبرونې له هم دې شبي پایله او د ماشام تر 8 بجو په دوو ژبو خبريږي. نن شنبه د 1499 کال د سلواقي سلورمه چې د 2021 کال د جنوري له 28 سره سم ده. په دې سهارنۍ خبري مجلې کې اوري چې د ناتو سرمنشي وایي د افغان سولې د ملاتړ لپاره په افغانستان کې د ماموریت راتلونکي تنظیموي. د دې موضوع تفصیل او نور راپورونه به تر خبرنو وروسته واري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلی چې متحده ایالاتونه به د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون د بیا کتنې نیت لري. سبا د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو دوهمه ورځنۍ لوبه ترسره کیږي او متقی جنرال لوید آستن د امریکا د دفاع وزیر سو. د خبرونو تفصیل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان خپل افغان سیال حمدالله محب ته ویلي چې متحده ایالاتونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون د بیا کتنې نیت لري. د امریکا د ملي امنیت شورا بیګا په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې ښاغلي سولیوان ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري د تړون په بیا کتنه کې به وارزول سي چې طالبان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو، په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او له افغان حکومت او نور او سره د با مفهومه خبرو د پایل پاړه په خپل ژوند ولاړ دی. کڅنګه د اعلامیې لمخې د جمعې ورځې په دې ټلیفوني مکالمه کې ښاغلی سولیوان ډاډ ورکړی چې امریکا د افغان سولې له پروسې او هغو رغند سیمه ییزو ډیپلوماتیکو هڅو ملاتړ کوي چې سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربند ته د دواړو خواوو په رسیدو کې مرسته کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د سولې د پروسې د برخې په توګه د افغان میرمنو، نجونو او لژکیو ډلو د فوق العاده لاسته راوړنو له خوندیتوبه د امریکا د ملاتړ ډاډ وشوت. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار تورونه رد کړل چې ویل دي بی نوم او نشان الوتکې د حمد کرزی له نړیوال هوایی ډګر قاچاق وړي. حکمتیار پرون د کابل په یو جمعات کې دا تورونه لګولی وو.
چرا طیارهای بدون لوگو نشان ده؟
ولی بی لوگو الوتکی راځي، ولی امنیت د بل ادارې لخوا نیول کیږي. هغه اداره چې په غلاو کې شریک ده او د خلکو امنیت هم چې د چارواکو خپلوان دي نیسي. بی له کومې ویرې او مانی هر څه چې زړه غواړي وړي. طلا دي، پیسې دي، ډالر دي، حتما امدا دي، بل څه نه دي.
طلا است، پول است، ډالر است، حتما امین است، چیز دیگری نیست.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې بیګا نوښت د حکمتیار د دغو تورونو پر ردولو سره ویلي چې د حمد کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې کلک امنیتي څار کیږي او هر کال زرګونه کیلوګرام مخدره مواد او سره زر کشف او اړوندو ادارو ته یې سپاري. د ادارې په خپله اعلامیه کې ویلي چې د هیواد ټول سیاسي مشران دي د ګنګوسو له خپرولو وړاندې د ځان د ډاډمنولو لپاره موضوع له دوی سره شریکه کړي څو د خلکو او رسمي ادارو باور زیانمن نه سي. سبا د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو دویمه یو ورځنۍ لوبه ترسره کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان په کوربتوب د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ایرلند کرکټ ملي لوبډله سره درې نړیوالې لوبې ترسره کوي چې تر اوسه یوه لوبه ترسره شوې ده او په هغې لوبه کې افغانستان ایرلند ته د 14 منډو په توپیر سره ماتې ورکړه. دویمه لوبه سبا ترسره کیږي او درېمه لوبه د جنوري په 16 نیټه د عربي متحده اماراتو په ابوظبي شیخ زايد لوبغالي کې ترسره شي.
د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د لوبي د 2023 کال د نړیوال جام سوپر لیګ په لوبو کې راځي چې هر بریا یې لس نمرې ورکوي. د سوپر لیګ له 1300 ټیمونو څخه د سر و ټیمونه راسن نړیوال جام ته وتلای شي. سموږ غلا زده ریډیو اوري. په پېښور کې د پوهنتون لسکره محصلینو د حضوري امتحانونو د پریکړې پر ضد لاریون وکړ. دوی وایي د کورونا وبا په خاطر یې ټول درسونه آنلاین وو، نو آزموینې دې هم آنلاین واخیستل سي. د مظاهره کوونکو له ډلې فرهین د ازادي رادیو مشال رادیو ته ویل
څو پورې چې دي زموږ مطالبات نه منلي دي، زموږ خبره نه منلي دي، موږ نه آنلاین اگزام نه اخلي، نو هغه پورې به موږ خپل خبرې نه خواو کیږو، ځکه چې موږ سره ناجایز خبره نه کوو، موږ ښه صحیح خبر کو خپل حقوق د پاره ولاړو، او موږ دا وایو چې موږ لري آنلاین اگزام واخلو.
لاریون له پېښور پریس کلب د خیبر پښتونخوا تر اسمبلی پورې وسو. مظاهره کوونکو ویل چې حضور امتحانونه به یې په وروستي عمومي نمرو یا جی پی ای ناوړه اغیز وکړي. متقاعد جنرال لوید آستن د امریکا د دفاع وزیر سو. ښاغلی آستن پرون د امریکا په سنا جرګه کې په دوه نویو موافقو رایو د دفاع وزارت لپاره تایید سو. یوازې دوه سناتورانو د لوید آستن مخالفت کړی. آستن چې له څلورو لسیزو زیاته کاري تجربه لري، لومړنی تورپوستی امریکایی به وي چې دفاع وزارت پنتاګون مخته وړي. ښاغلی آستن د سنا جرګې تر تایید وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې دا زما لپاره د ویاړ ځای دی چې د 28م دفاع وزیر په توګه خپل هیواد ته خدمت وکړم. زه په دې خاص ویاړم چې لومړنی افریقایي امریکایی یم چې په دې څوکۍ کار کوم. لوید آستن د ولسمشر جو بایدن لخوا په دفاع وزارت کې د ثبات راوستلو په هدف نوماند وزیر سوی دی. سنا جرګې همدارس په پرونی مجلس کې د خزانې وزارت نوماند جانت یالن هم تایید کړه. او د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی دوشنبه د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزه مسویده استازو جرګې ته لیږي. د سنا جرګې د اکثریت دیموکراتانو مشر چاک هومر پرون په عمومي جلسه کې دا خبره وکړه. هغه ویل سره لدی چې ځینو جمهوری پالو د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ محاکمه د اساسي قانون خلاف بللې، خو ټرمپ به محاکمه کیږي. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په دې مجله کې د غراپور نوري د ناتو سرمنشي وایي چې د دې سازمان غړي هیوادونه به د افغانستان په اړه ټولې پریکړې په ګډه کوي.
We are faced with so many challenges at the same time.
موږ په یو وخت له ګڼو ننګونو سره مخ یو. هیڅ یو یې په یوازې نشو قابو کولای. موږ باید سره ودرېږو.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي ولسی جرګه د 14 مالی کال بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي. خو د مالیه وزارت یې پر قانوني جوړښت ټینګار کوي.
په مشروط ډول د بودیجې تصویب قوانینو ته په کتو سره مجاز نه دی. پارلمان کولای شي چې بودیجه رد کړي او یا هم تصویب کړي.
دا به هم اوري چې د امریکا سنا جرګې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د محاکمې هوډ څرګند کړی او د ژوند پرنګونو کې اوري.
تقریبا شل کاله مخکې چې مونږ په جلال آباد کې یو وړوکی دکان لرو او د پاکستان نه مونږ چپلې راوړلې، اوس الحمدلله په پارکای صنعتي کې خپل ځمکه لرو، ماشینري لرو. تقریبا 160 کسان مونږ سره په فابریکه کې کار کوي.
دا مجله مو تر اوه نیمه بجو ده. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته د ناتو سرمنشي وایي د افغان سولې د ملاتړ لپاره په افغانستان کې د ماموریت راتلونکي تنظیموي. یان ستولتنبرګ پرون په یو بیان کې ټینګار کړی چې د ناتو غړي هیوادونه به د افغانستان په اړه ټولې پریکړې په ګډه کوي. ستولتنبرګ سره لدی چې وارل مخه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر د پام وړ کم شوی، د ځواکونو په بیړه استل د لاسترارونو د خوندیتوب لپاره ګواښ بللی دی. سفی الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
ناتو را روانه فبروري په افغانستان کې د خپل حضور د راتلونکي په اړه بحث کوي. د شمالي اتلانتیک تړون ناتو سازمان سرمنشي یان ستولتنبرګ پرون د دغه مطلب په بیان سره ویلي د افغان سولې له پروسې ملاتړ کوي او د دغه ملاتړ د یوې برخې په توګه به په افغانستان کې خپل حضور تنظیم کړي. د ناتو په خبري اعلامیه کې د ښاغلي ستولتنبرګ ټینګار ته اشاره شوې چې د ناتو سازمان غړي هیوادونه به د افغانستان په اړه هره پریکړه په ګډه کوي او په مسؤلانه توګه به مخته ځي. ښاغلي ستولتنبرګ همداراز د امریکا له سی این بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي له افغانستانه د عسکرو ایستل د نړیوالې ترهګرۍ او د ټولنیزو پرمختګونو په برخه کې لاسته راوړنې له خطر سره مخ کوي. هغه بیا په افغانستان کې پاتې کېدل هم په یو ستونزمن پوځي جنګ کې د دوامدارې ښکېلتیا په معنا بللی. د ناټو سرمنشي زیاته کړې چې د امریکا له نوې ادارې سره په نږدې مشوره کې ده، خو د هغه په خبره له یو ستونزمن حالت سره مخ یو. ستولتنبرګ له سي ان بي سي سره په مرکه کې د ناټو په وړاندې د ټولو ننګونو د هواري لپاره د اروپا، امریکا او ناټو په ګډ کار ټینګار کړی او ویلي دي چې پریکړې به په ګډه کېږي.
مونږ
په یو وخت له ګڼو ننګونو سره مخ یو، هیڅ یو یې په یوازې نشو قابو کولی. مونږ باید سره ودرېږو. زه په یوازې امریکا باوري نه یم، یوازې په اروپا هم باوري نه یم. زه په ناټو کې د اروپا او شمالي امریکا په یووالي باوري یم.
د ناټو سازمان د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا له پخوانۍ ادارې سره په ګڼو پرېکړو موافقه نه ده ښودلې. له هغې ډلې یوه له افغانستانه د ځواکونو ایستل و. ناټو له اول سره ویلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په بیړه وتل به لاسته راوړنې له خطر سره مخ کړي. د امریکا متحدو ایالتونو د 2020 کال په فبروري کې له طالبانو سره تړون لاسلیک کړ چې له مخې له افغانستانه خپل ټول پوځیانو باسي. امریکایي چارواکو ورو ورو د خپلو عسکرو یوه لویه برخه له افغانستانه وایستله او د همدې جنوري په 15مه رسمن اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر 2500 ته ورسو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو د ازادي راډیو سهارنی خبري مجله اوري. د افغانستان د آزادو او عدالتانه ټاکنو بنسټ یا فیفا وایي چې ولسی جرګه د 14 مالي کال بودیجه په مشروع ډول تصویب کړي. د دې بنسټ مسؤل محمد نعیم اسخری ازادي راډیو ته ویلي د ولسی جرګه او مالیه وزارت ترمنځ د 14 مالي کال بودیجه پر سر رامنځته شوی کړکیچ د حل لپاره دواړو لورو ته خپله طرحه استولې ده، خو د مالیه وزارت وایي په قانون کې په مشروع ډول د بودیجې تصویب نشته. نور حال اجمل اندرا کوي.
د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا غواړي چې د 14 مالي کال د بودیجې پر سر د ولسی جرګې او افغان حکومت ترمنځ رامنځته شوی جنجال هوار شي. د دې بنسټ مسؤل محمد نعیم اصغری ازادي راډیو ته وویل دوی ولسی جرګې او مالیه وزارت ته د دې ستونزې د هواري په موخه طرحه استولي. د ښاغلي اصغری په وینا د یادې طرحې یو ټکی هم دادی چې ولسی جرګې د 14 مالي کال بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي.
موږ له دواړو لورو غواړو چې بیا هم خبرې وکړي او هوکړې ته سره ورسیږي. بلاخره پارلمان بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي.
په دې طرحه کې د نورو ټکو ترڅنګ ولسی جرګې او د مالی وزارت ترمنځ پر بحثونو ټینګار شوی. وړاندې راغلی چې که د مالی وزارت وسط دولتي، ملکي او نظامی کارکوونکو په معاشونو کې یو شانوالی نشي راوستی، نو ولسی جرګې په مشروط ډول دا بودیجه تصویب، خو د مالی وزارت ته دې راتلونکي کې په معاشونو کې د یو ډول والی یا یو شانوالی لپاره هر اړخیزه طرحه جوړه کړي. ملي شورا دی اضافي ادارو او تشکیلاتو د مخنیوي په موخه په حکومت فشار راوړي څو د حکومت د تشکیلاتو او محلي ادارو قوانين رامنځته شي. په ورته وخت کې د مالیه وزارت ویل تر اوسه دوی ته په رسمي ډول د فیفا طرح نه درستلی. د مالیه وزارت مطبوعاتي مسؤل فرید نوخت ازادي راډیو ته وویل
په مشروط ډول د بودیجې تصویب د قوانینو تپوکاتو سره مجاز نه دی. پارلمان کولای شي چې بودیجه رد کړي او یا هم تصویب کړي. بل دا چې په اوږدمهاله کې د ځینو وړاندیزونو چې مالی وزارت شوی د پارلمان لخوانه موږ له دوی سره خبرې کړې دي چې موږ هم دې ته ژمن یو چې ستاسو هغه وړاندیزونه چې په لنډمهاله کې د تطبیق وړ نه دي په اوږدمهاله کې تطبیق کړو او د بودیجې ته یې شامل کړو.
دا خغلی نه وخت په وینا راتلونکي ونې په لومړی کې به دریم ځل لپاره ولسی جرګې ته د 14 مالی کال بودیجه د تصویب لپاره واستي. د افغانستان ولسی جرګې استاد په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د تیر ونې ورستۍ ناشته کې د جرګې مشر میر رحمان رحماني ویلي وو که د مالی وزارت زر تر زر د بودیجې طرحه جرګې ته وانستي نو د راتلونکي هر کار مسؤل به حکومت وي. د جرګې په وینا په یاد طرحه کې د ماشونو د نه یو شانوالي، د یو وزارت تشکیلاتو کمخ، د هغه ادارو شتون چې ولسی جرګې نه دی تصویب کړي او ملي د سرخوان هغه ټکی دي چې لامل یې ولسی جرګې د 14 مالی کال بودیجه دوه ځلې رد کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ خلاص د رادیو اوریدو سره وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي. خو اوس به له احمد تکل وورو چې نړیوالو رسپانو پر کومو مسایلو تبصره او مقاله خبره کړې دي.
اکونومیست مجله په افغانستان کې د سولې له خبرو سره په یو وخت کې د هدفي وژنو د دوام په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي چې د وروستیو وژنو اهداف خورا ځلاند او منور خلک دي. خبرونه لیکي چې په افغانستان کې هدفي وژنې نوې خبره نه ده، خو د دې وژنو د وروستۍ څپې کچې، وخت او د قربانیانو انتخاب خلک ورخطا کړي دي. د دې وژنو په لړۍ کې د امنیتي دفاعي ځواکونو پر سرتیرو سربیره ډیر دولتي مامورین، ژورنالیستان او د مدني ټولنو فعالان هم په نښه شوي دي. که څه هم طالبان نو ویلي دي چې په هدفي وژنو کې لاس نه لري، خو اکونومیست لیکي چې د دوی دا خبره ډیر کم خلک مني. خبرونه د مطلب په دوام په دې حملو کې د کارول شویو بمونو د جوړښت د تنوع یادونه کوي او لیکي امکان نه لري چې بله ډله دا ټولې وژنې وکړي، خو خبرونه دا یادونه هم کوي چې کېدای شي کله ناکله شخصي دښمنۍ او نورې ډلې هم په دې وژنو کې ښکېل وي. ګلوب اند میل ورځپاڼې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د پخوانۍ مشرې سیما سمر په قلم لیکلی مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی که نړیوال افغانستان یوازې پرېږدي دا هیواد به له ناورین سره مخامخ شي. میرمن سمر لیکي هغه وخت را رسېدلی چې د افغانستان په بیارغونه کې له څه باندې څلوېښتو ښکېلو هیوادونو سره په ډاګه خبرې وکړو. نوموړي لیکي موږ افغانان لا هم تاسو ته اړتیا لرو او زیاتوي چې د افغانستان راتلونکي مبهمه ده او د سولې خبرې صادقانه نه دي، نو ځکه د منلو وړ نه دي. میرمن سمر په تیرو څلورو لسیزو کې د سولې اوسنی فرصت بې ساري بولي او لیکي افغانستان هیڅکله سولې ته دومره نه و نږدې شوی. دا زیاتوي چې زه او ډیر نور افغانان دې خبرو ته د جګړې د پای ته رسولو د یوه طلایي فرصت په سترګه ګورو. ستارز اند سترایپس ورځپاڼې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو د نوې ادارې احتمالي پالیسۍ ته کتنه کړې او لیکي چې ولسمشر جو بایډن ته د افغانستان د سولې ځنډیدلی بهیر او له دې هېواده د امریکایي پوځیانو د وتلو را روانه نیټه په میراث پاتې ده. ورځپاڼه لیکي بایډن د خپل کار په پیل کې له داسې یو انتخاب سره مخامخ دی چې یوه ورځ به له ده څخه په میراث پاتې کیږي، یعنې یا به سمدستي امریکایي سرتیري له افغانستانه باسي او یا به دې اوږده ماموریت ته دوام ورکوي. ستارز اند سترایپس د شنونکو له قوله لیکي چې په قطر کې په بین الافغاني مذاکراتو کې ډیر لږ پرمختګ ځکه ښکاري چې دواړه لوري دې ته سترګې په لاره دي چې د دې جګړې په اړه د امریکا د نوې ادارې دریز به څه ډول وي. امریکا د سولې په هغه موافقه کې چې د 2000 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې له طالبانو سره لاسلیک کړژمنه کړې چې خپل ټول ځواکونه به د ساګاني کال تر می میاشتې پورې له افغانستانه باسي. د امریکا د نوې ادارې چارواکو ویلي دي چې د موافقې ته به بیا کتنه کوي. ستارز اند سترایپس په دې اړه د بهرنیو چارو د نوماند وزیر انتونی بلینکن د وینا هغه برخه راخیستې ده چې وایي موږ په دقت سره ګورو چې په دې موافقه کې پر کومو موضوعاتو خبرې شوې دي.
د امریکا سنا جرګې د ټرمپ د محاکمې هوډ څرګند کړی. د جرګې د اکثریت مشر ډیموکرات چاک شومر ویلي استازو جرګه به دوشنبه دوی ته د ټرمپ د استیضا مسوده استوي. شومر سره له دې چې ځینو جمهوري پالو د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ محاکمه د اساسي قانون خلاف بللې ټینګار کړی چې ټرمپ محاکمه کوي. سفی الله ستانګزی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د امریکا د استازیو جرګې مشره نانسی پلوسی دوشنبه د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضا مسوده سنا جرګې ته لیږي. سنا جرګه به د کانګرس په ودانۍ د جنوري 6 یرغل په خاطر په ټرمپ د لګیدلو تورونو له کبله د هغه محاکمه پیلوي. د جرګې د اکثریت مشر سناتور چک شومر وویل
The House will deliver the article of impeachment to the Senate.
استازیو جرګه به د استیضا مسوده راولیږي. سنا به د ترامپ د استیضا محاکمه ترسره کړي. یوه بشپړه او منصفانه محاکمه به وي. سناتوران به پریکړه کوي که هغوی باوري دي چې ډونالډ جان ترامپ د متحده ایالاتونو په وړاندې بلوا پارولې ده.
against the United States. خغلی شومر ویل د سنا جرګې دیموکرات غړي استدلال راوړي چې د ټرمپ محاکمه ځکه ناقانونه ده چې هغه نور په دنده کې نه ده. شومر د دوه سناتورانو په جواب کې ویل دا به معنی خبره ده چې ولسمشر وی یا بل هر چارواکی د هیواد په وړاندې کوم ناوړه جرم وکړي او بیا اجازه ورکړل شي چې استعفا ورکړي څو له حساب او کتاب یا تعقیب معاف شي.
پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ چې د جنوري په شلمه د خپل ځای ناستي ولسمشر جیو بایدن د لوړې په مراسمو کې نو حاضر او فلوریدا کې خپل استوګنځي ته ولاړ. د جنوري په 14مه د استازو جرګې لخوا استیزا شو. په هغه تور لګېدلې چې د جنوري په 16مه یې بلوا پارولې ده. د جنوري په 16مه د قهرجنو مظاهرو پر مهال خلکو د کانګرس په ودانۍ یرغل وکړ چې له پولیسو سره په خوډب کې یو پولیس او څلور نور کسان ووژل شول. خلک د ډونالډ ترامپ په پلوي په کانګرس کې د هغې غونډې پر ضد وتلي و چې پکې د الکترانو لخوا د جو بایدن تاییدی روانه وه. ترامپ د امریکا په تاریخ کې هغه ولسمشر و چې دوه واره یې د استازو جرګې لخوا استیزا تایید شوی. د تیر وار چې سنا جرګه د جمهوری پالو په لاس کې وه براعت وموند. هغه وار ترامپ په دې تورن و چې په اوکراین فشار راوړي چې د جو بایدن او د هغه د زوی هانټر بایدن په اړه پلټنی وکړي. دا وار د کانګرس دواړه خونې د ډیموکراتانو په لاس کې دي. استازو جرګې وار له مخه د ترامپ استیزا تایید کړي او تمه ده له دې وروسته یې د محاکمې رسمي چارې سنا جرګه مخته یوسي. په دې کې به څو ورځې د دفاعي جلسې وي او ښایي فبروري کې رایه وکارول شي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تسلیم
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو خبرونه هر سهار د هر ورځ د سهار لوو بجو د ماشم تر وو بجو پر منځنۍ صفه دولس اشپشنوي او په سولو شارونو کې پر د فم پر سلا شار پنځه صفه په صفه وځي ډول اوریدل سي. اوس به بیرته خوست ولایت ته ورسو. هلته یو شمیر ځوانان د یو علمي بنسټ په چوکاټ کې هر اونۍ راټولېږي او په ټولنیزو او نورو علمي موضوعاتو اونیز بحثونه کوي. د دې ناستو مسؤلین وایي که امکانات ورته برابر سي ناستې به یې تر ولسوالیو هم وغځوي. نور حال زموږ د همکار په دې راپور کې اوري.
دا د موک علمی بنسټ په نوم د خوستیو ځوانانو د راټولېدو هغه مرکز دی چې هر اونۍ پکې راټولېږي او پکې پر مطالعه کړو کتابونو او یو شمېر ټولنیزو او علمی مسلو بحثونه کوي. د دې اونۍ بحث د فیدالله همت په نوم یو ځوان مخکې وړي او د مینې پر موضوع غږیږي. د لیکچر له ختم وروسته ګډونوال د موضوع په اړه پوښتنې او نظرونه پیلوي او بس د مهمو نقاطو پر راټولولو پای مومي. د دې بنسټ مشر احمد سمون شریفي وایي غواړي له دې لارې د ځوانانو په فکري روزنه کار وکړي او په مهمو مسایلو کې آزاد بحثونه رامنځته کړي.
خپرندویه ټولنه هم شامله ده، آنلاین اکیډمي هم پکې شامله ده، صاف کتابونه هم خپروي او یوټیوب څخه غږیز کتابونه هم خپروي چې تر اوسه یو کتاب غږیز کړی دي. د موږ علمي بهیر دی چې په هغه کې لیکچرونه دایروي مطالعه دا ترسره کیږي.
د دې بنسټ د مشر په وینا له تیرو دوو کلونو راهیسې د څو ځوانانو په ګډ کار په خپلو امکاناتو دغه چارې سنبالوي. د دې ناستې په بله برخه کې د یوه ځانګړي کتاب پر محتوا څو کسان د دریس خواته راځي او مهمې برخې ګډونوالو ته وړاندې کوي. طایبالدین بریال د خوست د مسخلو ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د دې بنسټ په ډیرو ناستو کې یې برخه اخیستې. دی وایي په ډیرو ټولنیزو موضوعاتو کې نوي معلومات ترلاسه کړي او په خبره یې هیله لري چې داسې ناستې په ولسوالیو کې هم ترسره شي.
دغه پروګرام اوس چون د خوست پولیس مرکز کې دایریږي، موږ هیله لرو تر څو د هغوی په موافقه اړوند موسسات له موږ سره همکاري وکړي تر څو دغه پروګرامونه لرې اترپي سیمو ته ولسوالیو ته مکاتبو ته انتقال شي تر څو د لرو ساحاتو ځوانان هم دغه پروګرام څخه مستفید شي.
د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زهید وای د رضاکار ځوانانو د فعالیتونو لپاره د امکان تر بریده خپل امکانات د دوی په واک کې ورکوي.
د دوی یاد رضاکار فعالیتونه خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست وخت نا وخت ستایلی. دوی ته مو د شته امکاناتو مطابق لاس ورکړی. دوی سره مو د کتابونو مرستې کړي دي. شته امکانات او فرصتونه به له دوی نه سپموو.
د دې اونۍ اونۍ زنسته د راتلونکي اونۍ لپاره د یو بل نوي کتاب پر مطالعه او پر یوې نوې موضوع د لیکچر د وړاندې کولو لپاره د کسانو په ټاکلو پای ته ورسېده.
ستاسو له پیغامونو
د مګه دا 2014 کې راغلی ماجر له پاکستان او دلته لوګر کې چې دا موږ ته منځ کې نه دی راکړل شوی راته وایي وایي نن درکو سبا نن سبا کې څلور پنځه کاله په موږ تیر کړل یمګه په کومه اویزونه پر میت دي هغه کار خلاصوي او منځک هم څه ډېرې دي منځک هم نقشې ما چولې دا منځک به درکو په دې شهر کې په یو بله بانه هم غلطۍ موږ نور واس نسته یوې خوا ته نه دي منځک اخیستو څوک راته وایي چې دا واخله نو واس لرو چې کور کې جوړ کړو سرپنا نه لرو جمال لوړو چارواکو ته دا خبر ورسول شي چې موږ ته دې د کورو نمرې راکړي موږ ته دا خپل جونه توضیح کړي چې موږ خپل جونه پرې جوړ کړو هیله نه ده چې دا ما پیغام د لوړو چارواکو ته ورسیږي او موږ ته د منځکو نمرو غام خورې وسلام په احترام
زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه مې عبدالناصر افغان ازادي راډیو ته دا پیغام شریکوم. دا د کندهار او هرات کندهار او هلمند لویه لار اوس لپاره بند شوې ده. دا غټ موټر باردار موټر سي موټر یا هم غټ ټانکرونه دي ګګر د پر دغه کچه لار باندې روان نو ډېر سخت ستونزو سره مخ دي. نو هیله ده چې لوړ پوړي کسان دغو غم وخوري کوچني موټر خو دا شي غټ موټر والا ټوله خره مخامخ دي لار ډیره کچه ده ډیره خراب لار ده د امر فری بند دي پلچکونه لږه وسوي دي.
زه بشیر الله حکمل د کنړ ولایت د ننګلان کلی نه په تماس کې یم. دولت ته زما پیغام دا دی اول باید فساد اداري ختم شي چې د هیڅ چا استعداد معتبر نه دی بلکې واسطه او روپۍ معتبرې دي. دویم باید د معلمانو معاش اوچت شي چې ضرورتیات یې پوره شي. دریم معلمانو سره د نمرو وعده پوره شي او څلورم د صلح خبرو کې سرې کرښې یو طرف هم ونه ټاکي او د ورورۍ په فضا کې یو بل ته اوږغ کښته کړی شي چې بالاخره افغانان خوشحاله ژوند ولري. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
او سم د مهمو خبرونو لاندیز د امریکا د ملي امنیت سلاکار جاک سولیوان خپل افغان سیال حمدالله موهب ته ویلي چې متحده ایالاتونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون د بیا کتنې نیت لري. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار هغه تورونه رد کړل چې ویلي وو بې نوم او نشان الوتکې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګره قاچاق کړي. سبا د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو دوهمه یورزنی لوبه ترسره کیږي. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ دا لوبي د 2023 کال د نړیوال جام سوپر لیګ په لوبو کې راځي چې هر بریا یې لس نمرې ورکوي. په پېښور کې د پوهنتون لسګونو محصلینو د حضوري امتحانونو د پریکړې پر ضد لاریون وکړ. دوی وایي د کورونا وبا په خاطر ټول درسونه آنلاین وو نو ازموینې دې هم آنلاین واخیستل سي. متقاعد جنرال لوید آستن د امریکا د دفاع وزیر سو او د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی دوشنبه د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا مسوده استازو جرګې ته لیږي. اوس هم د ژوند رنګونه
د ژوند رنګونه
زمان عبدالجبار صافی ده د شهرت گروپ کمپنی رئیس ما.
څنګه مو دغه کاروبار را شروع کړ؟
تقریبا شل کاله مخکې یوش کاله کیږي چې او داغه نه درې کاله مخکې چې مونږ په جلال آباد کې یو وړوکی دکان لرو ده او د پاکستان نه مونږ چپل کې راوړلې او په جلال آباد کې خرڅولې. به داغه نه ورسه کله چې طالبانو واخراغې په کابل کې لکه حالات خښو کابل کې نمائندګي جوړ کړلې دوه درې ولایتو کې نمائندګي جوړ کړې چپل کې راوړل تم خرڅولې. داغه نه په 1990 کال کې دلته په جواز مو واغسته او خپل چاغه ماشینې چې پاکستان کې بم پنجابیانو مال غوړو هغه به مال پی جوړ هغه ماشینې مراوړه. طالبان وخت درې کله طالبان وخت فعالیت کړل لرو د چیو ساده په یو کرایه یو موړو کې کورم نیول او پاغه کې تولید شروع کړو. اوس الحمدلله په تقریبا پارکای صنعتي کې خپل ځمکه لرو خپل ماشینې لرو هغه ماډرن ماشینې چې هغه نن ته تایوان او کوریا او ترکیه او نور ملکونو ته استفاده کوي. هغه ماشینې موږ سره ده تقریبا 140 کسان موږ سره په فابریکه کې کار کوي.
دغه نوې کار موبایل کوه حتما ستونزې مشکلات به اقتصادي
ول نه خاص تن به افغانستان کې د وړو کې دوکانداري نشرو کول به هغه په همدا فروشي باندې تبديل ول به داغه نور صف فابریکه جوړول به په دې کې تقریبا 100 دفې ډیر زیات مشکلات سره مخته شوې چې کارزار شوې استو کارګرم نه لرو د برق په افغانستان کې نو د خپل د افغانستان سیاسي حالت تبدیلی دی په موږ باندې منفي اثر تاثیرات چولو په هر برخه کې د اقتصادي او مانوي په ټولو برخه کې تقریبا د مشکلات سره مبارزه کړې او تر اوسه پورې په دې مبارزه کې وسم روانې چې اوس په دې فکر کې سو چې افغانستان ټول صنعتي شو دې لپاره مبارزه کوم.
یعنی یک تاسو نوې کاروبار پیل کړی ډېر کوچنی سرمایه بابا که څنګه؟
بالکل زما خیال دی چې ما تقریبا د 3000 کلدارو نه شروع کړو. ما 3000 کلدار لرلې چې پاکستان نه زلاړم یو بوجي مال ما راوړو په جلال آباد کې وړو کې دکان مې داغه زنم شروع کړو او همدا حالې زلې حالې زلې او اوس الحمدلله چې تقریبا خمارن ماشین لرم.
دوستانو سم زما همکار سید سمیع با استودیو تر غلې دری مجله در توړاند کی او د ورځې په وجدو کې زموږ نور خبرونه هم را سره پاتسي. ابا صاحب شغله
تشکر فریبا جان خسته نه.